جنه چا بوله ما باز بول چې نا کړي دیوال ونه لګي او د دې دیوال لمر مې راوړې دی او ژره من څه ولګي کنه دې خو څنګه نه کیږي وايي باران يم دغه شونه ټول مازار بند شو ټول خلک لکه در څه در شو ټوک کوټو ته نه واته ټوک کوټه کې د سپانه پاندو نه غواړي ډېر څه څه شو دې په امند باندې خلک له چاو دي
حکومتي چارواکي به وايي د یادو بریدونو راپور او معلوماتي مرکزی حکومت ته سپارلي او همدا راز د پاکستان بریدونو ته ځواب ورکړي د کونړ سرپرست والی ډاکټر ګل محمد بیدار د پنځم به پورز ازادي رادیو ته وویل
هغه خلکو د موږ په هری باندې تیرای کړی دی هری نه بعد عکس العمل ښودل شوی دواړه خواو ته تلفات هغوی هم لري موږ هم لرو جنګ د سپینه څوکه کې د سیمهخالدار نه دېخوا دوی دلته نظامي میدان جوړاوه دې لپاره موږ به یو مشترکه قرارګاه لرو په خیبر کې د ضرورت په اساس باندې دوی نظامیان زموږ نظامیان همیشه جلسې لري هلته موږ د وزارت خارجه له لارې نه موضوعات هغوی ته سپارو هغوی د وزارت خارجه له لارې نه ډیپلوماتیک اړیکو نوته په کتو دا ستونزې سره حلوي.
پاکستاني چارواکو تر اوسه د یادې جګړې په اړه څه نه دي ویلي. د کونړ اوسیدونکو وایي په تیرو شاوخوا لسو کالو کې د پاکستاني ځواکونو د توپچي بریدونو له امله په لسګونو ولسي وګړو ته مرګ ژوبله وخته او په سلګونو کورنۍ د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي دي. افغان حکومت تل د اعلامیو په خپرولو سره دغه بریدونه غندلي خو مرکزی حکومت او نړیوالې ټولنې تر اوسه په پاکستان داسې کوم فشار نه دی راوړی چې ورسره د کونړ خاوره او خلک له دغو بریدونو وژغورل شي.
د سایبریا په تل کې اویماکان او فرخویانسک هغه سیمې دي چې له 1990 کلونو را په دې خوا په بله سیمه کې دومره هوا نه ده سړه شوې. په دې ځایونو کې هوا یو وخت سانتیګریډ منفي 8.1 ته رسېدلې وه. دغه یخي هوا ګرځندویان دې سیمو ته ورمات کړي دي. په اویماکان کې 1500 کسان ژوند کوي او په فرخویانس کې 1200 کسان. سږکال د جون په 16 په فرخویانس کې هوا د سانتیګریډ مثبت 8.0 ته ورسېده چې شاید په شمالي قطب کې کله هم هوا دومره نه وي توده شوې. انا سلپت ستوه چې په کتابتون کې کار کوي او خپل ټول عمر یې په فرخویانس کې تیر کړی دی په ټیلیفون ازادي راډیو ته وویل بس چې بهر ووځئ په څو دقیقو کې په خولو کې ډوب شي او اوړی کال په کال پسې تودی شي. د روسیې د هوا پیژندنې ادارې د فرخویانس د ګرمې هوا خبر د جون په 13 تایید کړ. خو د سلپ ستوه او د سیمې د نورو اوسیدونکو په نظر سږ اوړی د وروستیو کلونو په پرتله عادي دی چې په جولای کې عادتا هوا د سانتیګریډ تر مثبت 30 درجو لوړوي. د فرخویانسک ښار د روسیې په ساحه سیمه کې دی. په دې ځای کې د مځکې تر بل هر ځای هوا ډېره ښکته پورته کیږي. په فرخویانسک کې په اوړي کې 24 ساعت لمر وي او په ژمي کې 2 میاشتې لمر نه تر سترګو کیږي. خو هغه ساینس پوهان چې د سایبریا په اړه څېړنې کوي هغوی سږ کال یو مخ استثنایي ګڼي. د کوپرنیک په نوم د اقلیم د بدلون څانګه چې د څو مصنوعي سپوږمکیو چارې سنبالوي په یو بیان کې د جولای په 1 وویل شمالي قطب د نورې نړۍ په پرتله په ډېر سرعت تودی شي او د سایبریا شمال ختیځ سیمه د 2013 او 2019 کلونو په ترڅ کې د جون په میاشت کې یوازې 1 درجه تر سش کال سړه وه. جون یوازینۍ میاشت نه ده. په کالیفورنیا کې د بیرکلی ارت په نوم د هوا پیژندنې اداره څرګندوي چې سش کال لومړۍ 15 میاشتې د نورو کلونو په پرتله په روسیې کې 15.3 درجې د سانتیګریډ تودی وي. د تودې هوا له امله د ساحه په ځنګلونو کې اورونه لګیږي. د جولای په 15 په 1383 سیمو کې د اورونو د لګیدو راپور خپور شو. د گرین پیس په نوم د روسیې د اقلیم د بدلون د پروګرام مشر بیسلی یا بلوکوف وایي چې فدرالي حکومت د دغو پیښو د مخنیوي لپاره د پام وړ هڅې نه دي کړي. د ازادي راډیو ته وویل چې د دې اورونو د مخنیوي لپاره نورو پیسو ته اړتیا شته خو اورونه هغه ستونزې دي چې په سترګو ښکاري. موږ ډېر سیلونه لرو، وچکالی لرو او د اقلیم د بدلون له امله له ډیرو نورو ښکاره ستونزو سره مخامخ یو.
آزادي رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. د رادیو مجلې د نننې غنی اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنه مو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د تیریونی د فرهنګي خبرونو سربېره مو د خصوصي سندرغاړو په سنځو راپور برابر کړي.
د ټولنې سره په تګار کې ځخ پلم ډېر مخالفت یې رخ شیرخان کې خشر خان قصد د مون درد دلای ولستای اې د دې پورا چې د دې ونر دلیارې نه رخ خدمت وشي رخ غزل کې شي.
په هنر جاج کې له سید الله سلام سره د اروخاد نور محمد ترکی د نصر تنقیدی جاج اخلو.
ترکی په ساده غزنیچی لهجه خبرې کوي او هغه لهجه ټکی په ټکی تر اوسه پورې پاتې ده.
په فنکار برخه کې استاد خدای داد د خپل هنري کارونو په اړه غږیږي.
پنځه دېرش کاله شو زه موسیقي ته راوتی یم. خدای دې وبخښي اوس وفات شوی دی.
په زر پاڼه کې به لنډه کې ساستونه واوري.
هلک په جړ غږ وویل، له جیبه دې تلیفون راایست، قلم پر ځمکه ولوېد.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبي دورې خزینه شاعري زرغونی کاکړ احوال واوري.
چې زه وړیم د بل اور، چې په اور کې سم نسکور، له هیرو به څه بدوړمه یا بلک شکوا کومه.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
هنر د یوې رښتینی نړۍ یو پزړه پوری انځور دی چې د ښکلا پیژندنې تصویر پکې تر سترګو کیږي. هنر د ټولنیز شعور یو ځانګړی فورم او بڼه ده چې د انسان د کړو وړو حقیقت په هنري ډول انځوروي. هنر د پولو تابع نه دی. هغه هنري آثار چې د نړیوالتوب تر سرحد رسی، ټولې جغرافیایي، ژبنۍ، قومي او مذهبي پولې له منځه وړي او ټولو ته یو ډول خوند ورکوي. د افغانستان د نورو سیمو په شان په خوست کې هم د سندرغاړو او هنرمندانو لخوا په یو شمیر مجالسو او محفلونو کې د موسیقي بازاري او مبتذل سندرې ویل کیږي چې رون اندي ټولنې ته په زیان بولي. هنرمندان او سندرغاړي بیا وایي چې له دې څخه د محفلونو د ګډونوالو غوښتنه د همدې ډول موسیقي وي او که چیرې دوی په خپل خوخه سندرې ووایي نو مجلس ته څوک نه کینی. خو د خوست هنرمندان او سندرغاړي بیا ځینې ستونزې هم لري. له خوست زموږ همکار نجیب الله لوخیل پرې راپور برابر کړي.
د خوست یو شمېر سندرغاړي او هنرمندان وایي چې په ځینو ودونو او شخصي مجلسونو کې د کلي او مالت خلک له دوی د مبتذلو او بازاري سندرو غوښتنه کوي چې دا ډول سندرې لیوي خو د دوی ټولنیز موقف زیانمنوي او بل خوا ټولنې او ځوان نسل ته هم ښه پیغامونه نه لري. دوی خپل ستونزې هم یادوي او زیاتوي چې په خوست کې د انځوري سندرو د ریکارډ لپاره سټوډیو غانې نه لري. د سندرغاړو اقتصادي حالت کمزوري دی او حکومت هم ورته لازمه پاملرنه نه کوي. د ماستر چنیوال په نوم یو تن خوستي هنرمند وایي کچېر دوی د خلکو فرمایشونه ونه مني نو خلک په مجلسونو کې شور او ستونزې جوړوي او محفل ته هم نه کینی.
کوم ځای کې موږ پروګرامو ته تللی یو او داسې خلک هم خلک راجک شوي دي کلي ملت خلک موږ دیل چې دا غزل وایا او کنه وایي نو سوز دی بانکا بیا موږ نه کوو پروګرام هم نه کوو. دا سم شوی دی چې زور یې هم والا دی موږ سره غوړو آئنده کې چې ښه غزل انتخاب کو ښه شعرونه ویایو نو که موږ سره تجارتیون حکومت او داسې غټ خلک موږ سره کومک وکړي یو خوست ولایت ډېر تکړه هنرمندان دي ډېر لوړ هنرمندان دي.
د موسیقي دیوی عالی غږونکی احسان الله احسان وایي چې سندرغاړی باید د سندرو لپاره ښه شعر انتخاب کړي ځکه ولسته د داسې روحیې ورکول اړین دي چې هغوی یووالي، وطن جوړونې او مثبتو کارونو ته وهڅول شي.
وړیکی نسل موږ تعلیم ته دعوت کړو دولته کسه موږ ته لسپیکر ولګوو په کلي کومو کې ور جنا ټول خلک دا په زرهاو خلک وري زنانه اوس ټینګیرای مریض ارڅ کې وري عوامو ته بیا دای هغه پیغام دی چې د سندرغاړي نه داسې غزل
یو بل تن سیمه سندرغاړی ګلروف شوقی د ریکارډ لپاره د مجهز سټوډیو غانو د هنرمندانو لپاره د منظم دفتر د هنرمندانو د روزنې د پروګرامونو نشتون د دوی له مهمو ستونزو څخه ګڼي.
دا اکثرا د سواد دي د اکثرا د ډېر هنرمندان نو باید د هنرمندان با سواد شي چې د خشر او د بادشر توفیر وکړل شي. په نورو وطنونو کې وړه اقتصاد چې د هنرمندانو ده په دې وطن کې چې ټوټ خلک دي هنرمندان دي لکه داس هنرمندان شته چې اوس بیموروند دي مونږ خپل پیسې چول چې د هنرمند دومره پیسې لري چې د خپل بیماری علاج وکړي.
بلخوا د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین شاه الفت په خپلو خبرو کې د هنرمندانو دا خبره پر ځای نه بولي چې ګواک یاده اداره له هنرمندانو سره منظم اړیکې نه لري. د غوښتنه وکړه چې هنرمندان د خپلې غوښتنې د دوی د اتحادیې له لارې ورسره شریکې کړي چې د حل لپاره منظم کار وشي.
هغه مرجع چې د حل مرجع دغې ته د ستونزې رسوو همداشان دوی د ثبت رجستر په اړه چې هنرمند باید سب سمسار څوک راځي چې زه هنرمند یم هغوی داسې وایي چې هغه د خلکو د ټولنې خوښ نه وي. دوی نه مونږ غوښتنه وکړه چې تاسو مونږ ته د ثبت دپاره فشار واچوئ چې مونږ د دې لپاره قانوني اجراات وکړو تاسو مشکل هم حل.
یاد دی وی خوست له پخوا راهیسې اصیله سیمه ییزه موسیقي لري چې ډول، سورنای، شپېلۍ، سرنده او رباب له پخوا نه دودو او له تیرې یوې پېړۍ راهیسې هارمونیا، طبله او د موسیقي نور آلات هم ورګډ شوي دي. کتونکو وای د افغان حکومت دنده ده چې د دې سیمې اصیل هنر او موسیقي د ساتنې، ودې او پیاوړتیا لپاره لازمه پاملرنه وکړي.
د افغانستان په خوانه ولسمشر نور محمد ترکه لدی سره سره چې د افغانستان د یو وتلی سیاسي شخصیت په توګه یادېږي، یو با استعداد لیکوال او په پښتو ژبه کې د لند هنري داستان او ناول درامنځته کیدو نوښتګر او لومړنی لیکوال څخه بلل کیږي. ترکی د خپل ژوند ډیره برخه په لیک او لوست سره کړی ده او د هغه محل په غنو خبرونه کې کیسې او مقالې خبرې شوې دي. سید الله سلام چې د ماستری تیسیس یې د نور محمد ترکی د اثارو څېړنې ته ځانګړې کړو، وایي ترکی د ځانګړي سب څښتن او ریالیست لیکوالو چې د ولس ژوند یې هماغه سي ترسیم کړي څه ډول چې ده. په نننی هنر جاج کې د اروخات ترکی د نثر د فن جاج خلو. مننه سلام صاحب، شیخ خپل قیمتي وخت مو مخترا کاو. د هر کلی سره سم پوښتنم کوم چې تاسو د خپل ماستری د تیسیس موضوع د نور محمد تریکی د اثارو څېړنه او کتنه وه، څه اړتیا وه چې دغه موضوع مو ټاکل او په همدغې موضوع مو بحث وکړ؟
لوی اړتیا دا وه چې ما داسې وانګېرل لکه د نور محمد تریکی اثر چې لکه څنګه چې لازم ده هغه خلکو ته نه رسیدلی یا څوک نه ځنی خبر یا کله نه کله خودم له داس پښتنو سره مخ کېدم چې هیڅ داسې اشکال نه کېدو خلکو بیخي دا باور نه لري چې نور محمد تریکی دی یو یوازې د یو سیاسي شخصیت له مخې پیژن، د یو لیکوال، د یو ادیب، د یو ناول لیکونکي څخه لیکوال په حیث نه پیژن. نو ما لازم و بلل چې په دغه اړخ کار وسی.
تاسو په خپل خبرو کې ویل چې یو شمېر خلک د دل لیکونو یا د دل لیکوالۍ ډیر نو خبر دی واړتیا دا و. یو بل مسله چې ما سره اکثر پوښتنه دی چې د نور محمد تریکی د شخصیت دواړه خونه، یو سیاست او یو ادبیات. سیاسي اړخ نسبت په ادبیاتو یو څه ډیر بارز ول ته پټول نه کېم ډیر مشهور دی. آیا فکر نه کوي چې د نور محمد تریکی د آثارو د کم نشر او یا هم د ډیرو چې ډیر نه دي مشهور شوی یو لامل به دی چې د سیاسي خوا ډیر بارز و؟
خو یو خبره دا ده چې موږ خو معمولا کله نه کله انسانان داسې غواړو، یعنی زموږ برداشت دا دی چې یو څوک داسې باید یي لکه زه چې غواړم، او یا کله کله بیا زموږ برداشت داسې چې یو انسان باید نه نوي پنځه نوي اصل په سلو کې کامل هر څوک ښه او بد لري. زه دلته دا تبصره نه کوم چې کومار ښه و کومار ښه نه و. خبره دا ده چې موږ ډیر وخت ډیر اشخاص او ډیر اثار او ډیر شیان بې پله و نه سپړو. معمولا مو یو موقف یو مخکینی موقف نیولی. یو شی دا دی چې د خدای بخښلي تریکی اثار چې دی یا هغه ادبي اړخ یې سیاست بالکل ستا خبره د زیانمن کړی دی. ډیرو خلکو ځکه په دې کار نه دی کړی چې د ده هغه د سیاسي اړخ پر بنیاد دښمني ورسره کړي. او یا د د سیاسي اړخ پر بنیاد په اصطلاح محافظه‌کاری کړي د ګر سره یا غادبي ښګړنی مور سره پرې خېلې لکه چا دا زړه نه دی کړی چې دښمنی په غاړه واخلي کنه. او لږ وروسته بیا داسې حالات هم راغلل چې پار صورت کیسه دې ته راغله چې د ادبي ښېګڼو په اړه خبرې کېدای ممکن له ځینو ننګونو مشکلاتو سره یو څوک مخ کېدای، ځکه چې لږه وروسته خو بیا مبارزه سوه پسې کیسه داسې سوه چې ان تر وسله واله جګړه وه نو کنه، که تا که د یو چا ښه ویلی نو بل په خامخا به په یو بل لوري بدله کېده. زه فکر کوم چې د دغه سې یو ناورین او کشمکش او دغسې یو حالت له مخې چا زړه نه دی ښه کړی چې ملګرو او ځینو خواخوږو هر چا به یوه خبره کوله، مګر زموږ خبره دا وه زه خو د ادبیاتو یو شاګرد یم او د ادبیاتو د یو شاګرد په حیث هنر هنر دی چې هر څوک یې لري.
سلام صاحب، تاسو د اروخاد ترکی په اثارو کتنه وکړه، ومسپړل څېړنه مو کاغه مو ټول ولوستل، آیا د ترکی په اثارو باندې دغه د سیاسي مفکوري اغیز وو؟
هو، په ځینو شیانو کې، لکه مثلا طبقاتي ناانډولي کیسه چې ده، لکه د هغه خپل هیومنیست اړخ او خپل د مساوات او لرلو یو فکر او یو کیسه یې پاللې ده. په هر کیسه کې لکه د تخلیق او هنر چې دی، د دې پر ځای چې د هنر په چوکاټ کې یو ښه ناول، یو ښه کیسه او یو هغه څه شی چې کومې ځانګړنې چې باید کیسه او ناول یې ولري په خپل ځای کې، په خپل هغه لري، ولی هغه د سیاسي اړخ چې څه شی وو یا سیاسي ایدیالوژي خامخا پکې شته.
دا پکې وو. آیا دغه لیکنې مثلا بنګ مسافری، څړه او د تورته نوري سنگسار او ځینو کتابونو کې چاپ شوې دي، د له هغه وخت وړاندې چې د افغانستان د ټولو امنیتي او نظامی او سیاسي چارو واګې په لاس کې اخلي، له د وړاندې لیکلو کې له د وروسته هم لیک کړي؟
ښه، د ډیر کار له مخ کې کړي دي. سړی داسې احساسي لکه یو د ده په اثارو کې، لکه یو د الفت صاحب خبرې، یو داسې احساس چې دی آرام نه پرېږدي، دی په اور کړوي، دی بالاخره د دې لپاره جوړوي چې یو وخت په اصطلاح راښکاره سي، لکه یو څه شی چې په انسان کې دننه یو درد دی چې یو وخت انفجار کوي. او څه شی چې ما ولوستل یا زه چې ګورم، زه فکر کوم چې نن هم زه هغسې بې عدالتي او ښکاریم، یعنی د ټولنې نهایت ډېر واقعیتونه، ترخه بد او بې خونده واقعیتونه چې ترکی جرأت کړی و چې راوېسپړي یا د راسپړلي وو، هغو سره موږ نن مخ کېږو. زه کله کله داسې احساس کوم چې ترکی له نن خو سل کاله مخکې وو، خو له غنم سل کاله مخکې فکر یې کړی دی. یعنی اټکل داسې نه و چې نن دې موږ په حالت کې اوسو لکه څنګه چې ترکی سر ځینې ټکولی. اوس مثلا سنگسار ناول، زه مثال درته، سنگسار ناول کې یو څوک سنگساریږي، عیني کیسه په کابل کې د شهیدی فرخوندې په اړه تکرار شوه. یعنی تاسو فکر کوئ چې یعنی سنگسار ووایې بیا کیسه درته معلومیږي چې د شهیدی فرخوندې کیسه سوه، یا چې شهیدی فرخوندې کیسه لولې بیا درته معلومیږي چې بس په سنگسار کې یو هلک دی، نو یو څه د ټولنې د ښېرازۍ خبره کوي، له سیاسي ملا سره ټکر
کوي.
او سنگساري او بله جالبه خبره څه شی وه، کله کله په کار دا نه ده چې موږ ډېر مصنوعي وو په اصطلاح کلیشو تقلیدي کیسې مخته اوسو، د ترکي هم ښهوالی دا دی چې خورا په جرأت خبره کوي، هغه ځای ته ګوته وروړي چې تیږ د هغو خلکو ته یو هغو ارزښتو ته هغو شیانو ته د ګوته وروړلو جرأت نه کوي. مثلا ته د ملا په اړه خبره نه شې کولی، مګر ته یې کوي.
سلام صاحب امدل تغوارم یو بل پختنه حکم تاسو خود د اروخات تریکی ناول نوم وصل ولندیک سیم ولوستي هغه وخت کې په افغانستان کې عالم طبقاتي ټولنه هغه د طبقاتي ټولنې فکر حاکم او ترکه دی ویداسي کورنۍ وسیدونکو د دی ویداسي کورنۍ غړو او هغه د ژوند سطح نسبت نورو ته پورته و په سیاسي لحاظ مو په ټولنیز لحاظ آیا د په لیک دغه موقف څرګندېږي کنه د یو عام او د یو زبل شوی انسان په توګه ښکار شوی پکې
د معمولا په ټولنه کې تر ټولو د ډېر محکوم مظلوم او قرباني انسان ترجمان زه چې اوسم په کلی کې په مسجد کې ناست یم او د تریک سپین ناول لولم یا سنسار لولم یا ایڅړ لولم زه داسې احساس کوم چې په خپل جماعت کې ناست یم کړه هغه کیسې د تکراری څه شی چې دوی لیدي هغه بیا عدالتي د تکراری نو ته ټول فوکس یې لکه ټول ټینګار یې په ساده کلیوال ژبه په افغاني ټولنه کې د روانو بې عدالتیو په اړه خبره ده او بیخي ګڼې موضوعات ترې رانغاړل دي لکه په ناول کې ګڼو هغه برخه برخه کې ګڼو کنجونو ته سر وښکاره کړی دی یو هغه اصلي کرکټر او اصلي کیسه خو به وه په خپل خوا به روانه وه مګر په اړخ کې ډېر نور شیان چې دغه دی
تاسې مخکې د تریکې د ناول او یا هم د لیک یوه ځانګړنه دا وکړله چې د سل کاله وروسته فکر کړی دی چې هغه څه چې هغه لیکلي اوس هم د تکراري یو موږ ګورو په فکري لحاظ پیغام یې هم دا و چې باید تغییر راشي ژبه د تغییر په حال کې ده هغه ژبه چې د تریکي په وخت کې کومه وه هغه اوس نه ده پاتې خامخا تغییرات پکې راغلي دي د جوړښت له مخې د کلماتو له مخې اگر د نورو خواو له مخې تغییر پکې راغلی کومه ژبه چې تریکي کارولی آیا له اوس سره کوم توپیر لري هنري ژبه چې کارولی
تریکي خامخا بل که اوس چې څه شی لیکل کیږي لیکنه نثر چې کومه ژبه کیږي معمولا به موږ پکې معیار ته ډېر ورځو تریکي په ساده غزنیچي لهجه خبرې کوي او هماغه لهجه ټکي په ټکي تر اوسه پورې پاته ده او سلګونه کلونه نور به ما هغه کیسه عملته په کلي کې پاتې دی د کلیوال په ژبه غږېدلی او په کلي کې خو نور پوهېږي چې ژبه هماغه سي ده
آزادي رادیویی مجله د هنر فرهنګ او ادب انځور
د پښتو وتلې محلي سندرغاړی استاد خدای داد چې د تیرو ډیر شو کلونو راهیسی نه یوازې دا چې ودونو او محفلونو ته د موسیقي وړاندې کولو لپاره ورزي ځوانو سندرغاړو ته د هارمونیم زده کړې هم ورکوي او په आवाज او انداز کې سرولې هم ورزه کوي په فنکار برخه کې لا نوموړي سره په جلال آباد کې د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد مرکه کړي
فنکار دا استاد تاسو نه می کلاسیکل نغمه واوریدله څنګه دي داسي دغه نغمه په زړه راوریدله او په خپل شوق دی وغږوله
دا راګي بایګ ده او شپارس ماتري نغمه دا دلته زما مرګره قادر جان دا سنمګل استاد شاګرد دی او دې سره می واسه دا نغمه فټ کوله چې مال څنګه په راضی په صحیح کنه راضی او رسالم په کډر خسته راغله بالکل
استاد که دسی نظر وا چې زمنګ د پښتو محلي موسیقي شیدا تقریبا په ننګرهار کې هنرمندانو ژوندۍ ساتلې ده اوس د غنوي نوي ځوانان چې د موسیقي تراوتی دي بیا ورسره د غربي موسیقي د محلي موسیقي سره ګډوي چې زمنګ هغه د اصلي موسیقي رنگي پیګه کړي ده څنګه کې دي شي چې مونږ خپل اصله محلي موسیقي ژوندۍ وساتو
هغه په خواني موسیقي چې کومه ورته پاږي کې یو خوان او لذت او مزه وبکه نو که غزل و هم ډیر یو مانادار شعر به جوړ کړ یا تلویزیون یا په راډیو کې به ویل ډکه دا زموږ زیبا وطن ګوره څومره وخته به استاذ ولمیر ویلې دی اوسه پورې چلیږي خلک یې خوښوي دا اوسنۍ موسیقي خو که به نن شعر ویلې یو لس ورځې دوران هغې نه لس ورځې بعد هیڅوک بیا اوري نه زه دا به خواهش کوم باید چې هغه پخوانۍ کومه موسیقي زموږه ده هغه باید چې دوی تازه وساتي هغه ډېره ښه موسیقي ده او ډېر خوندوره ده او ارامه موسیقي ده دا اوس خو صاحبه موسیقي نشته اوس خو ټوله بس ګډا ده نو ګډا چا موسیقي کې راوستې ده دا خو بس پوشې رقص ده
که دا راته ووایي چې څو کاله به کېږي چې تاسې د موسیقۍ میدان ته راوتي وی او استاذ تاسې څوک و
زما خو تقریبا پنځه دېرش کاله شو زه موسیقۍ ته راوتی یم خدای دې وبخښي اوس وفات شوی دی نه هنر سه همغې زه راویستې وم استاد جګرپاره نومېده ډېر یو ښه محلي سندرغاړی و نو هغه داسې دغه نه و خو صرف دغه متوجه دغه کار ته هغې زه کړم که نه نو هغې نه بعد بیا زه د استاد سوتار سره مخ شوم او هغې ته بیا ما شکره کېښوستله نو هغه د بریالي سمدي ماما دی هغه تقریبا دوه درې سوه شاګردان لري سیدا ګل مینا او بند بشیر ننګراره زه مطلب شاولي پورې چې دی نه یاد نه کړی ده نو او ډېر استاد سړی دی نو هغې ته ما شکره کېښوستله بیا الله دې ژوندی لري ژوندی ده اوس هم هغه موسیقي خو یې بس کړې ده
پله شاګردان لري څو تنو ته به دې زده کړه کړې وي که هغه د ارمونی وي یا دا چې د اواز د کر جوړول وي
استادان خو مونږ نه شو جوړېدی استادي ډېر مشکل کار ده بیا هم پنځلس شپاړس عینو شلو پورې شاګردان زه لرم
دغه شاګردانو ته د موسیقۍ کوم اله ور زده کوئ تاسې
ارمونیه بعضې شعر و شاعري بعضې طرزونه ورته ښیم زما خپله شق ارمونیه ده ارمونیه ورته زده کوم
او که د دې نو ځوانانو بیا داسې اواز ځینې ځای کې ټوټو چې کېږي د هغوی موازنه هم ورته ورښودلی شي
بله بله هغه طریقه مونږ ته راځي مونږ ته استاد ویلي دي او شاګردي م کړې ده لږه نه شي تقریبا پنځلس کالو پورې ما په خپله شاګردي کړې ده او نو هغه طریقې مونږ ته زده دي مونږ چې څوک مونږ سره شاګرد شي هغه طریقې هغې نه به زده کولی شو
استاد که د مشال راډیو اورېدونکو ته داسې یوه داسې محلي سندره داسې لږه شان وغږوئ مونږ به هم خوشحاله شو او اورېدونکي به هم خوشحاله شي
جانا نخپل وطن تراشا سهار خلق دیر دی پی آبادی خپل کورونا سهار جانا نمڑے کجوندے سهار میرا شوار میں دی کتو کی زلوینا سهار لینو سہار شما لگی گیونے پانے رجمنا
اشر د لنډو کیسو هغه ټولګه ده چې د نصیر احمد احمدی او عبدالواحد رفیع لنډی کیسې پکې یوځای چاپ شوې په دغه کتاب کې د احمدی لنډی کیسې رفیع په دری او د رفیع لنډی کیسې ښاغلی احمدی په پښتو ژبه ژباړلې دي د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار وږمه جبارخیل له اشر څخه لنډه کیسه ستونه در اوروي
زرپاڼه ستونه د کیلو کراچۍ ته ودرېدم خېوي پوستکي سوتره ښکارېدل یو دم مې له تشي سره څوک ولګېد مخ مې ور واړاوه یوه کوچني هلک مې له څنګه منډه واخیسته سور زوړ پراشوتي جمپر یې په ګڼه ګوڼه کې تر ډېره ښکارېده له کیلو ډکه کڅوړه مې راواخیسته سړک ته ور وګرځېدم زنګ راغی کشر ورور مې و ویل یې چې پنځه دقیقې وروسته در رسېږم جړغک مې واورېد ها مخ مې ور واړاوه د سره پراشوټي جمپر هلک قلم راته نیولی و هلک په جړغک وویل له جیبه دې تیلیفون راایست قلم پر ځمکه ولوېد هلک ته مې وکتل چاودې یخ وهلي بغور یې سره ول هلک په خواره خوله وویل ډاکټر یې ومې خندل نه بکس دې د ډاکترانو غوندې دی ما ویل چې د ستوني دوا به راته ولیکې مخامخ تعمیر ته مې ګوته ونیوله هلته ورشه ټول له ډاکترانو ډک دی له چا پوښتنه وکړه د ستوني ډاکټر به پکې وي د هلک سر وزړید. ورغلم، 200 فیس واړی. هلک یو دم پورته وکتل، په یوه روان موټر پسې منډه واخیسته. پیاز را په زړه شول، بکس مې کېښود، خو په جیب کې یوازې د موټر کرایه را پاتې وه. د هلک ستړی غږ مې واورید، په خپله تاواني شو. ور ومې کتل، ماشوم په غوسه ښکارېده. ومې ویل، په موټر پسې ولې منډې وهي؟ هلک پر خپله پزه لستوڼی تیر کړ. شخصي موټر دی خو خلک وړي. موږ چغې وهو، کمپنۍ کمپنۍ. موټروان 50 افغانۍ راکوي، خو دا 3 ورځې مې کار نه دی کړی. ومې ویل، ولې؟ ستونی مې خوږېږي، ناست دی. په زوره چغې نه شم وهلی. همدا اوس مې چغه کړه، خو د موټروان خوښه نه شوه. په بیه کې مې هم کموالی راوست، 3 افغانۍ. بیا یې هم بل هلک ور وغوښت. ماشوم غلی شو. خلطې ته یې وچې سترګې نیولې وې. 2 کیلې مې ورکړې، یوه یې جیب ته واچوله، بله یې تر نیمایي سپینه کړه. خو بیرته یې پوستکی پرې ور ټول کړ. ومې ویل، ولې یې نه خورې؟ هلک وټوخل. په زحمت یې وویل، مور ته یې ساتم، ناجوړه ده. له ډېره ډنګر والي یې سترګې غټې شوې دي. د کیلو له درجنه مې 2 نورې کیلې را بیلې کړې. د ماشوم سترګې وځلېدې، پر کیلو یې غوټه کړه. ومې ویل، پلار دې څه کار کوي؟ ماشوم مخکې سپینه کړې کیله خولې ته ونیوله. په ډکه خوله یې وویل، د لرګیو په یوه ټال کې جوالي دی. خو 2 ورځې مخکې له موټره یو غټ لرګی ورباندې راولوېد. د پښې ګوتې یې تورې شوې دي، نشي ولاړې دی. په خبره کې یې ور ولوېدم، بل څوک نشته چې کار وکړي؟ نه، مشر زوی یې زه یم. نیمه ورځ مکتب ته ځم، پاتې وخت نارې وهم. هلک غلی شو، د کیلې پوستکی یې پر سړک واچاوه. ومې ویل، ولې؟ مناسب ځای نه دی. پوهیږم، خو دا کار مې له قصده وکړ. هغه تور مخی هلک ویني چې دی خوارا روان دی؟ بصیر نومیږي، بد ستونی لري. نارې یې ما اورې، غوږونه به دې در وخوري. خو موټروانان ورته خوشحاله وي، ټوله ورځ نارې وهي. خدایه ته خو یې پښه د کیلې پوستکي ته څخه کړې. خندا راغله، ښیرا مه کوه. د ماشوم د تندي نری ګونځې لا پسې ژورې شوې. بد مې ایسي، که مې وس وای نو ستونی مې ورنه راایست. هلک په یوه موټر پسې منډه واخیسته، خو بیرته لنډ راوګرځېد. ویې ویل، ګټه نه لري. غلی شو، سر یې وزړېد. د خپل زاړه بوټ په تیره څوکه یې د کڼې پښې خینګری وګراوه. ورو یې وویل، کاشکې د بصیر ستونی زما وای.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو ادب لرغونی دوري شاعر زرغونې کاکړ احوال ته ځانګړې کړې ده. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
زرغونه کاکړ د پښتو شعر په تاریخ کې دا لومړی خزه ده چې موږ پیژنو، او د شاعرانو په ډله کې په لومړی کتار کې درېږي. که څه هم میرمنو په پښتو ولسی ادبیاتو کې زیاته ونډه لرلې ده، خو په لیکلي ادب کې ډېرې بیلګې تر دې دمه نه دي ترلاسه شوي. یو شمېر د پوهان په دې نظر دي چې د فلکلوري ادب په تخلیق کې د پښتنو میرمنو برخه تر نارینهو زیاته ده. خو څنګه چې د دوی تخلیقکارو نومونه معلوم نه دي، نو له دې کبله د ادب دا دومره پراخه میدان د څېړونکو د مطالعې او تحقیق په دوران کې د کومې خاصې پښتني ادیبې، شاعرې یا څېړونکي نوم ته نشي منسوبېدای. دوی لنډۍ، د میندو سندرې، د واده سندرې، ساندې، نیمکۍ، کاکړۍ، ببولالې، فالونه، چغان، د اتړ نارې او داسې نور تر ډېره حده د میرمنو د فکر، درد، سوز، انګیزو او فکر محصول ګڼي. په پښتو ادب کې زرغونه کاکړه لومړنۍ پښتنه میرمنه ده چې په پښتو لیکلي ادب کې د کلام بیلګه تر موږ را رسېدلې ده. دا شاعره میرمن د کندهار د پنجوایي وه. د پلار نوم یې ملا دین محمد کاکړ و، او دې د خپل عصر مروج علوم زده کړل، د فصاحت احکام یې ولوستل او د فصاحه او اشعار او اثار یې وویل. زرغونه د سعدالله جان نورزي په نکاح کې وه. د علم او هنر او توري خاوندان زامن یې درلودل. دې میرمنې د خپل عصر په شاعرانو کې شهرت درلود، او د دې اشعار به یې لوستل. زرغونی په 903 هجری کې د شیخ مصلح الدین سعدی فارسی بوستان په پښتو شعر ترجمه کړ. دا میرمن علاوه پر شعر او ادب د خط خاونده وه، او د خط ډېر اقسام لیکلی شول. داسې خوشخطه و چې کاتبانو به یې له خط زده کړه کوله، او لکه د پټې خزانې مؤلف چې لیکلی دی، دی په خپل ښه خط خپل پښتو کړی بستان لیکلی و چې ملغلرو یې خط ته عاجزي کوله. د پټې خزانې پر روایت زرغونی غزلیات او د اشعارو نور اقسام هم درلودل چې په فصحاو کې مشهوره وه، خو په خواشنۍ سره چې له هغو څخه اوس کومه نمونه نه لرو. یوازې د هغې پښتو بستانه یو حکایت د پټې خزانې مولف رانقل کړی دی چې د زرغونې د کلام سلاست او متانت سینې ښکاري. که موږ په پښتو ادب کې د اخلاقي شاعرانو لپاره یوه مخصوصه ډله ومنو، نو زرغونه به له خپل بستانه سره د هغو په سر کې ولاړه وي، ځکه چې تر دې د مخه یو اخلاقي شاعر چې مستقله سر ولري موږ ته نه دی معلوم، او زرغونه د شیخ سعدي د بستان په منظومه ژباړه د اخلاقي شاعرانو له ډلې څخه بللی شو. هغه حکایت چې زرغونی ژباړلی دی او د زرغونی له بستانه پاتې دی داسې دی: اورېدلې مې کیسه ده چې له شاتو نه خوږه ده، اورېدلې مې کیسه ده چې له شاتو نه خوږه ده، د اختر په ورځ سهار بایزید چې ورویدار، د اختر په ورځ سهار بایزید چې ورویدار، له حمامه راوتلی په کوڅه کې تیرېدلی، هرې خاورې چا له بامه راچپه کړلې ناپامه، هرې خاورې چا له بامه راچپه کړلې ناپامه، مخ او سر یې سوکه کړ په یرو په خاورو خړ. بایزید په شکر خوسو، بایزید په شکر خوسو، د خپل مخ په پاکې دوسو، چې زه وړیم د بل اور چې په اور کې سم نسکور، چې زه وړیم د بل اور چې په اور کې سم نسکور، له یرو به څه بد وړم یا به لږ شکوه کوم، له یرو به څه بد وړم یا به لږ شکوه کوم، هو پوهانو ځان ری کړ، هو پوهانو ځان ری کړ، للوینې یې ځان پرې کړ، څوک چې ځان ته ګوري تل، څوک چې ځان ته ګوري تل، خدای ته نسی کړی قتل، لوی تل په گفتار نه ده، لوی تل په گفتار نه ده، لوی خبره په کار نه ده، توازو به دې سر لوړ کا، توازو به دې سر لوړ کا، تکبر به دې تل سوړ کا، تکبر به دې تل سوړ کا.
چاپانه یا بینجو د کندهاري محلي موسیقي هغاله ده چې یو وخت په کلیوالو سیمو کې خلکو غږوله، خو اوس یې په ښارونو کې هم مینوال زیات شوي، او د خوښۍ داسې بانډار به ډیر کم وي چې د موسیقي د غاله پکې ونه غږول شي. پټه دې نه وي چې د کندهاري محلي موسیقي په برخه کې د بینجو رول او غږ ډیر مهم دی. زموږ همکار صادق رښتینه له کندهاره د جاپانی یا بینجو په اړه یو راپور لري.
جاپانی یا بینجو د کندهاري موسیقي یوازنی آله ده چې د غربي موسیقي له سیوري څخه خوندي پاتې ده، او ورځ تر بلې مینوال زیاتیږي. بینجو چې بیلابیل ډولونه لري، له څلورو څخه د شپږو پورې تارونه لري چې تمبور ته ورته یوه آله ده. که څه هم آلماني موسیقي پیژندونکي بینجو د امریکایي تور پوستو د خوښۍ ساز بولي او اصلي ځای افریقا یادوي، خو د کندهار اوسیدونکي جاپانۍ د همدې سیمې د خلکو په لاسونو جوړه سوې آله یادوي. محمد قاسم عززي او قدرت الله همدر د جاپانۍ یا بینجو ژغوونکي وایي چې دغه آله اوس د موسیقي په هر پروګرام کې ژغول کیږي.
د یو رستی کی په کندهار شهر کې د جاپانی موسیقي ته ډېر ترجیح ورکول شوی ده. ډېر خلک هغه چې مخکې علمي موسیقي اورېدله، اوس یې جاپانی موسیقي ته ډېر ترجیح ورکړې ده، او محلي موسیقي تر څنګ ډېر ورسره اوري.
جاپانی موسیقي چې زه اوس وینم ډېر خلک یې اوري، او هر شوق هغه ډېر شوق ځینځې ورسره لري، نو ډېر خلک یې اوري.
جاپانی په خوا یوازې په کلیوالي سیمو کې ژغول کېدی، خو سیمینوال په شارونو کې هم زیات سیوی، او د خوشی داسې بندار دی نوی چې د موسیقي د غاله دی پکښې ونږغول سي. په کندهار ښار کې د جاپاني یو تن جوړونکی پیراغاچی د تیرو دیرشو کلونو راهیسې په کندهار کې د ښه جاپاني جوړونکي په توګه شهرت لري. د بینجو په اړه وایي چې د بینجو ژغونکي اوس دا غاله په مسلکي ډول ژغوي، نو ځکه یې په مینهوالو کې ډیروالی راغلی.
جاپاني کاروبار چې دی بس پرمختګ یې کړی دی ډېر، و ډېر پرمختګ وایي. جاپاني شو چې دی بېخي ډېر جاپاني چې دی یو داسې وطني شی دی، د پخوا څه ده جاپاني دغه دی، دا د اوس نه دی. بس اوس د هر ځای خلک یې شوقیان دي. دا چې دی بس په درو ورځو کې یوه دانه زه جوړوم.
د کندهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس فضل باری بریالی وایي د جاپاني په نوم د موسیقي آله د کندهار د اصلي موسیقي مهمه برخه ده، او د دغه موسیقي په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی.
په دې برخه کې مو د موسیقي کنسرتونه جوړ کړي دي چې هغه فراش اغېز هم درلودل دي. په ډېرو رسنیو کې یې رپورټونه خپاره شوي دي، او د هغه تر څنګ مو د محلي موسیقي د تشویق او هڅونې او په خلکو باندې د بیا هم د پېژندلو دپاره د هنرمندانو ته ایوارډونه راوړي دي د وزارت په سطحه د کال د غوره هنرمندانو.
بینجو پخوا په کندهار کې د محلي موسیقي یوازینۍ آله بلل کېدل، خو سره له دې چې موسیقي پرمختګ کړي او عصري سوې، بیا هم د دغه آلې مینهوال په خورا شوق او ذوق سره د دغه آلې سره سندرې خوښوي.
اباسین یوسفزی د پښتو ژبې هغه شاعر دی چې شیری غونډې د ژوندانه پر رنگ کې رنگ کړی دی. هغه کوښښ کړی چې ادب د ژوند لپاره وکاروي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې لا نوموړي د هغه نظم اورو.
انسان چې په دنیا کې سرکشي کړه ډېره زیاته، وختونو ورلا ملا د غرور داسې کړه را ماته، د د خود سری او سرکشی په نتیجه کې راغلی آفتونه دي په هر زمانه کې. دنیا کې نن د طب ټول ماهران ګوته پخله دي، هر خوا د انسانانو همدردان ګوته پخله دي. باریک شانی چنجی دی چې ډیر لری له نظر دی، بادشاه دی د وایرسو وای تاج هم په سر دی، مشرق یې د مغرب په درد او غم کې لول پکړو، مسلم یې د کافرو په ماتم کې لول پکړو. نرسانو خویندورونو ته بې کچه احترام دی، ډاکټر تا او پولیس تا او عسکر ته مې سلام دی، مالدارو ته مې خواس دی او شتمنو ته زاری ده، د خوارو دیاړمارو ودرېدلې مزدوري ده، د کونډو یتیمانو او معذورو خیال پکار دے، ډیر رحم د دې خوارو په زپلی حال پکار دے. جماعت کې په مندر کې په گرجه کې الله نشتا، تر سوچ دی په زړه او په سینه کې الله نشتا. دنیا ته به مخیال وی کافران هم په سجده شول، منکر متکبر او ملحدان هم په سجده شول. راځي راځي چې بنیادم ټول په شریکا توبګار شو، راځي چې په جړه په انګولا په استغفار شو، چې زړونه مو د بغض او الحاد زنې خالی کړو. الله مو خفه کړی دی، راځي راځي چې راضي کړو. اے ربا اے رب، ټول عالم د دې آفت نه په امان کې،
اے ربا ټول عالم د دې افت نه پامان کې راګیر په وحشتونو کې انسان بیرته انسان
وبا دا ګیر کړي نړې در بخې وبا دا ګیر کړي نړې در بخې ولاړ د ژوندون پورا بیړې